درنو عزتمن اوریدونکو د جیوا خبری خپرونه پیل شو. ستاسو قربانی یو زمونه زه شهید
او زم بختور شه.
تاسو ته هر کله وایو نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د مې د میاشتې درې ویشتمه نیټه ده، کال د 2019 او وخت شوی دا مهال په پښتونخوا کې د شپې لس، په کابل کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپښین یوه بجه ده. لومړی ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
په هندوستان کې د عمومي ټاکنو نتیجې ښایي د وزیر اعظم نریندرا مودي ګوند په دویم ځل بریالی شوی دی. د سیمې مشرانو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او افغان صدر اشرف غنی ښاغلي مودي ته په کامیابۍ مبارکۍ ویلي دي.
بلې لورې ته د نړیوال مالی ادارې IMF د فشار وروسته پاکستان په لومړي ځل په تیرو لسو میاشتو کې د چین د نه د اخیستل شوي قرضې تفصیل ورکړی دی. د پاکستان د خزانې د وزارت شمیرې د چین نه د پور کچه 15% ښایي.
او په اسلام آباد کې د مومند ضلع لس کلنې ماشومې فرشتې په وجنه د پښتنو د سخت احتجاج وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دغې پیښې نوټس اخیستی او د پاکستان فوز هم دغه پیښه غندلې ده.
سرټی کې تاسو واوریدل په دې خپرونې کې دا یو شمیر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو. تاسو ته به وړاندې کوو، زموږ سره ملګري اوسئ.
دا وایس اف امریکا دیو دا د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه زمونږه خبری خبرونه ته نیخ په نیغه غوږی. تاسو په خبرونو کې هم اوریدل، هندوستان کې انتخابات تقریبا د تیر یوې میاشتې راهیسې دغه انتخابات روان وو. دغلته وسنی وزیر اعظم نریندرا مودی دغه ګوند بھارتیا جنتا پارټي په غټ اکثریت کې مخې ته راغلی دا وروستۍ نتیجې ښایي چې په 1503 څوکو کې د پارلیمان شاوخوا 300 څوکۍ دغه ګوند ترلاسه کړې دي. په دې باندې تفصیلي رپورت زمونږ همکار مجاهد جواد تیار کړی.
وروسته له هغې چې د هندوستان په پارلماني ټاکنو کې نریندرا مودي یو ځل بیا تاریخي بریا ترلاسه کړه، د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ورته د مبارکۍ پیغامونه واستول. ولسمشر غنی ښاغلي مودي ته د ټاکنو تر مبارکۍ وروسته هیله څرګنده کړې چې دواړه هیوادونه به د سیمه ییزې همکارۍ او په جنوبي آسیا کې د سولې او ثبات لپاره خپلې اړیکې پراخې کړي. د هند پارلمان په لوور هاوس یا ولسی جرګه کې د اکثریت ګټلو لپاره باید تر 202 زیاتې څوکۍ ترلاسه شي، خو د هند د ټاکنو د کمیشن د معلوماتو له مخې د نریندرا مودي بھارتیا جناتا پارټي د 1502 څوکیو څخه 292 څوکۍ ترلاسه کړې دي. له همدې امله دا په هند کې د 1940 کال راهیسې د یوه سیاسي ګوند لخوا په ټاکنو کې په یوازې ځان د دومره زیاتو څوکیو ګټل ګڼل کیږي. ښاغلي مودي ور د مخه د خپل بری اعلان کړی دی. هغه په خپل ټویټر کې لیکلی دی، موږ یو ځای وده کوو او په ګډه به یو غښتلی او ټول شموله هند جوړوو. هند بیا وګټله. خبر جتوی په دغه ټاکنو کې د مودي مخالف د کانګرس ګوند یوازې 150 څوکۍ ګټلې دي. د دغه ډلې یو ویانت سلمان سوز وویل، د ټاکنو پایلې زموږ پر لوري نه دي، موږ باید بشپړو پایلو ته انتظار وکړو، خو اوس ډېرې ښې نه ښکاري. په ټاکنو کې د مودي د ګوند له بریا سره سم د ډالر په وړاندې د هندي روپۍ ارزښت لوړ شوی او دا مهال د یو ډالر په وړاندې 9.15 هندي کلداري ورکول کیږي. د دې ترڅنګ د ونډو په بازار کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی او د بمبئی د سټاک اکسچینج له مخې د سنسیک انډیکس له 2% زیاتوالي سره له 40,000 پوینټونو څخه وخته او په ورته وخت کې نفتي له 12,000 پوینټونو څخه زیات شوی دی. منتقدین د ښاغلي مودي واکمن ګوند په هند کې د مذهبي اقلیتونو په ځپلو تورنوي، په ځانګړي ډول له مسلمانانو سره د هغوی چلچلند د غندلو وړ ګڼي. د هند په څه باندې 1 بلین نفوس کې شاوخوا 170 میلیونه مسلمانان دي، خو واکمن ګوند تل دا ډول تورونه رد کړي دي. د هند په دغو ټاکنو کې شاوخوا 670 سیاسي ګوندونو او ډلو لږ تر لږه 8,000 کسان کاندیدان کړي وه. د هند د ټاکنو کمیشن وایي شاوخوا 900 میلیونه هندیانو په ټاکنو کې د رای ورکولو حق درلود چې په نړۍ کې بې ساري بلل کیږي. ټاکل شوی چې د هند ټاکنو وروستۍ پایلې به د زیارت یا پنځشنبې د ورځې په پای او یا د جمعې په سهار اعلان شي.
قدر من اوریدونکو دا مهال زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د پاکستان او د هندوستان په اړوند دی. هندوستان په وروستیو کې د کروز میزایل په نوم یو میزایل آزمویلی دی او همداراز پاکستان نن د شاهین 2 په نامه یو میزایل آزمویلی دی او دغه دواړو هیوادونو دغه میزایل په داسې وخت ازمویلی دي چې د دواړو ترمنځ تاوتریخوالی هم شته. سیاسي تفصیلات یې څه دي دغه ټول تاسو ته بخته ور شاوړاندې کوي.
په هند کې د انتخاباتو او یو ځل بیا د نریندرا مودی د حکومت جوړېدو د خبرو سره سره په سیمه کې غلیمو هیوادونو هند او پاکستان د خپل پوځي قوت ښودلو ازموینې هم کړې دي. د شروع پر ورځ هندوستان د کروز میزایل تجربه کړې. هندوای دوی د نړۍ تر ټولو تیزترین کروز میزایل کامیاب ازموینه کړې ده او وایي دغه میزایل چې د یو جنگي جهاز نه ویشتلې په پوره کامیابۍ سره په ځمکه په خپل هدف لګیدلې ده. رپورټونه وایي هندوستان د روس په مرسته براهموس نومي میزایل جوړوي چې وایي رفتار یې د اواز د رفتار نه زیات دی. یوې ګنټې په حساب 3450 کیلومتره ویلې کیږي او رپورټونه وایي هند به ډېر زر دغه میزایل نورو ملکونو باندې خرڅول هم پیل کړي. د دغه نوي میزایل رفتار د پخوانی جنگي جاز کانکارد سوپرسانیک جیټ نه یو نیم چنده زیات دی. د هند دفاع وزارت وایي د SU-30 MKI نومي جنگي جهاز نه دغه 2.5 ټنه وزني میزایل په کامیابۍ سره ویشتلی دی چې 300 کیلومتره فاصله باندې خپل هدف ویشتلو توان لري. د هند دفاع وزارت وایي د روس په مرسته جوړ د براهموس میزایل به د هندي هوایي ځواک په توان کې یو ښکارا اضافه وي. همدغه ډول نن پاکستان هم د ځمکې نه په ځمکه د وار کوونکی اټمي میزایل شاهین 2 کامیابه تجربه کړې ده او په اوس وایي چې دا میزایل د 1500 کیلومتره نه زیاتې فاصلې پورې د جوهري او روایتي وسلو د وړلو توان لري. د پاکستان فوز نن په یو بیان کې ویلي چې د شاهین 2 اټمي میزایل د تجربې مقصد د پاکستان د فوز د ستراتیژیکي ځواکونو د کمانډ عملی چمتواله باوري کول وو. فوزي ویاند میجر جنرال آصف غفور په ټویټر د دغه میزایل د تجربې یو ویډیو هم خپره کړې ده او ویلي دي چې دغه میزایل سیمه کې د دفاعي تولې په ځای ساتلو لپاره د پاکستان د ستراتیژیکي ضرورتونو پوره کول دي. د شاهین 2 په نوم د دې نوي میزایل تجربه د عربو په سمندر کې شوې ده چې ننداره ته د پاکستان د فوز د بیلابیلو څانګو مشران او ساینسدانان ورټول شوي وو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او صدر عارف الوی او پوځي مشرانو په دغه بریالۍ ازموینه فوز او ساینسدانانو ته مبارکي ویلې ده او د هیواد د دفاع لپاره د غوي هڅې ستایلې دي. د پاکستان او هندوستان ترمنځ په تیرو وختونو کې درې جنگونه شوي او 13 د فروری په میاشت کې د هندي کشمیر په پلواما کې په یو ځانمرګي حمله کې د هند سلويخ پولیس وجل کېدو وروسته یو واری بیا د دواړو گاونډي هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی وو چې په غبرګون کې هند د پاکستان په بالاکوټ کې بمباری کړې وه او ویلي وو چې د جیش محمد وسلوالو په یو مرکز یې بمبار کړی چا چې د کشمیر د دغې برید ذمواري په غاړه اخیستې وه. د هند د بمبارۍ په ځواب کې د پاکستان جنگي جازونو د هند یو جهاز ویشتلی و او پایلټ یې ژوندی نیولی و چې د نړیوال فشار وروسته یې هند ته بیا وسپاره. هر څه که د دواړو هیوادونو ترمنځ له دغې کشالې وروسته تاوتریخوالی زیات شوی دی خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان بیا بیا د هند سره د کشمیر مسله د خبرو اترو د لارې د هوارولو وړاندیزونه کوي. نوموړي ویلي و که نریندرا مودی بیا انتخابات وګټل نو د خبرو اترو امکان به ورسره نور زیات شي. تیره ورځ د قرغستان په پایتخت بشکیک کې د شنګای کوآپریشن ارګنایزیشن په غونډه کې هم د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی د هندي خارجه وزیر سره لیدل کتل کړي وو او ویلو دوی ترخی خبرې نه دی کړي او لکه د خ گاونډیانو په سیر به خپل ټوله مسلې د خبرو اترو د لارې اواروي.
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو هم
که بل سو کې کای او کنا ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری. د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستای شئ.
تاسو هم بدلون راوستای شئ.
تاسو هم بدلون راوستای شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زده
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دونکو او لیدونکو وایس اف امریکا دیوا تا غوږی په هندستان کې د بارتیا جنتا پارټي د غټي ورستو یو وار بیا داسې ښکاری چې نریندرا مودی به بیا په واک راشي، د هندستان وزیر اعظم بشي. دا غوی په واک کې راتل به په دغه سیمه کې کم بدلون راولي، د سیمې د امنیت لپاره، د اقتصاد لپاره او د دغه سیمې د سیاست لپاره به د نریندرا مودی بیا انتخابات ګټل څه معنی لري. او دا چې د پاکستان سره چې کومې رواني کشالی دي، کومې مسلې دي، په دې باندې بردې څه اثرات وي، په دې باندې به موږ تاسو ته سو شیبو کې یو څیړنه وړاندې کوو چې زمونږ همکار بیروز خان صاحب برازیو موږ سره به په دې باندې څیړنه کوي. خو دا غین وړاندې ورزو یو بل رپورټ پلوته.
قدرمن لیدونکو او اوریدونکو د محلزو د پاکستان اقتصادي حالت ولورې ته چې د مالی د نړیوالې مالی ادارې IMF د فشار وروسته پاکستان په لومړي ځل په تیرو لسو میاشتو کې د چین د اخیستل شوي قرضې تفصیل ورکړي. دغه تفصیلات څه دي او په دې کې نور څه شرایط دي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوو چې اکرام سره خبرې شوې دي. خو ګمان کوم چې لومړی به بیا هم زو یو واری د بیروس صاحب سره
بلل شو ډیر مننه منځي بیروس صاحب موږ سره د ویډیو لینک ته لارې مرګره شوې دی غو سره به خبرې ترې کوو. بیروس صاحب تاسو هر کله وي ستړي مشه. بیروس صاحب که زما غږ تاسو درځي تاسو ته پروګرام کې هر کله وي په خیر.
نه زما غږ تاسو ته نه درځي.
بالکل راغی تاسو आवाज هم راغی ډیر مننه
مننه.
بیروس خان صاحب په هندستان کې چې کوم انتخابات دي، چې کومې ورستۍ نتیجې دي، داسې ښایي چې 1500 او 3000 چې دغلته کومې پارلماني څوکۍ دي پاغې کې د 300 نه زیاتې د نریندرا مودی ګوند بارتیا جنتا پارټي ګټلې دي. د نوموړي امکانات داسې دي چې هغه بیا یو ځلې یو وار بیا د هندستان وزیر اعظم جوړېدو والا دی. که داسې وشي نو د سیمې د امنیت لپاره، د اقتصاد لپاره، د سیاست لپاره به دا څه بدلون وي؟
څنګه چې خبرونو کې دي نو هغه همدغه چې د نریندرا مودی وبخه د هغه ګوند انتخابونه وګټل او په لوی اکثریت سره وګټل، د دې دا معنی شوه چې د پتیر حکومت باندې د هندستان د خلکو اعتماد دی او اعتبار دی. اوس بیا په سیمه کې به د دې اثرات وي. نو کدا وایو چې د پاکستان او د افغانستان په تناظر کې ورته وګورو، د افغانستان د پاره به د مرستو لړۍ هم هغه شانتي دوامدار وي، او د پاکستان په اړه باندې چې د دې حکومت تیرې کومې پالیسیانې دي هغه به داسې ښکاري چې نورې به هم سخت شي، او هغه به په دې وجه سخت شي چې د پاکستان اقتصاد ډیر کمزورې شوی دی. د هندوستان ورته د موست فیورټ نیشن ان د ټولو نه د غوره هیواد حیثیت ورکړی وو او هغه یې واپس اخیستی دی. دغه د ټولو نه غوره هیواد حیثیت سره د پاکستان او د هندوستان ترمنځ اقتصادي هغه چې وي اړیکې ډیرې ښې وي. د پاکستان د سو عربو ډالرو پورې تجارت هلته کېده، او هغه به ودرې هغه ودرېدلی دی تر ډیره حده. دغه شانتې د نریندر مودی حکومت په نړۍ کې د پاکستان د یوازې کولو چې کومې هڅې کولې هغه به هم قشانتې دوامدار وي، که هغه د ملګرو ملتونو په فورم باندې وي، که هغه د هیوادونو سره د هندوستان ذاتی اړیکې وي. نو داسې ښکاري چې د کشمیر په مسله باندې د پاکستان چې کومه خپل یو دریز دی هغه کې ماته نه ښکارېږي چې څه بدلون راځي. دغسې به د هندوستان چې کوم دریز دی په هغې کې هم بدلون نه ښکاري، که هر څومره هم عمران خان د دې انتخابونو نه مخکې ویلي وو چې د نریندر مودی حکومت که وګټي نو دا به د امن دپاره، سولې دپاره، خصوصا د کشمیر دپاره ښه خبره وي. خو داسې ښکاري چې دغه بیان یا خو په دې غرض ورکړل شوی وو چې که د دې د هندوستان په انتخابونو باندې منفي نتیجې راشي، اثرات وشي، او د مودی ګوند ګندي په دې وجه هم ونه ګټي چې د پاکستان سره نږدې اړیکې به جوړوي، یا پاکستان د دې موجوده حکومت سره به دې دوستي وکړي، خو داسې ښکاري چې هغې هم کار نه دی کړی.
بیروس خان صاحب، تېره ورځ داسې یو رپورټ راغلی و چې په هندوستان کې د لګکیو سره اقلیتونو سره زور زیاتی روان دی، او د نریندر مودی په ګوند باندې په هغې کې نیوکې شوې وې چې د دوی چې کوم غړي دي پلویان هغه په ښکاره باندې د لګکیو سره په خصوصي توګه په هندوستان کې چې کوم مسلمانان دي 14% هغه د ټولې آبادۍ جوړیږي، د هغوی سره زیاتی روان دی. د غواګانو په سر باندې وایي چې 30 کسان په 3 کې مسلمانان وجلې شوي دي. تاسو څه ګڼئ چې یو بیا دغه حکومت په واک کې راشي نو په هندوستان کې د اقلیتونو په مسله باندې به دوی دریز بدلیږي که همدغه شان به؟
په هندوستان کې د دې مذهبي دا چې کومه کرکه ده هغه د پاکستان په نسبت ډیره کمه ده، او د دې انتخابونو نه هم د نتیجو نه به اندازه وشي چې د مسلمانانو چې کمال ته کې ګوندونه هم دي، په کومو ګوندونو کې دي، په کانګرس کې هم دي، په بی جی پی کې هم دي، په ټولو ګوندونو کې دي. نو هغه د هندوستان د جمهوري معاشرې هغه چې عکاسي ده، هغه سیره ده، هغه ښایي په دې انتخابونو کې که تاسو وکتل په انتخابونو کې د پاکستان غوندې د انتخابونو تشدد نشته. کچرې دا وجود لري هم دا ډیر په کچه وړه کچه به ډیر لږ به، ځکه د هندوستان آبادی د یو نیم عرب پورې د هغې آبادي ده. نو په دومره لویه آبادۍ کې دغه امکان ډیر دی. البته د انتخابونو په نتیجه کې چې کوم حکومت راغلی دی په پاکستان کې چې کومې ترهګري ډلې دي د هغې دپاره دا ښه شګون نه دی، د هغې دپاره دا ښه پیغام نه دی. په هغې باندې به اوس په پاکستان باندې به یو خو د لګکیو سره په پاکستان کې چې کوم سلوک دی په هغې حواله باندې به هم فشار سوا کېږي، خو دغه کومې چې ترهګري ډلې دي دلته په پاکستان کې د ملګرو ملتونو لخوا ترهګر ګرځول شوي، د امریکا لخوا ترهګر ګرځول شوي. هندوستان په سفارتي توګه باندې په نړۍ کې تر ډیره حده وتوانېدو، کامیاب شو چې دغه ډلې ترهګري وګرځي، دغه ډلو د مشران ترهګر وګرځي. دا به د پاکستان دپاره یو ښه خبره نه وي.
ډیره مننه بیروس خان صاحب.
و قدرمنو اوریدونکو اوریدونکو څنګه چې وړاندې مو تاسو ته غوښتلو چې د محمد اکرام کوم جزئیات دي تفصيلات دي چې تاسو ته د پاکستان د اقتصاد په اړوند راغونډې کړي دي چې د نړیوال مالی ادارې ایم ایف د فشار وروسته پاکستان په لومړي ځل په تیرو لسو میاشتو کې د چین د اخیستل شوي قرضې تفصیل وړاندې کړی دی. تفصیلات یې اورو د محمد اکرام څخه.
پاکستان چې د چین نه کمی پیسې اغیستې دي نو دا شپږ اشاریه پنځه ارب ډالر دي. ټوله څومره د بهر ملکونو نه چې پیسې اغیستلې دي د ټوله شمیره اته اشاریه شپږ بلیونه ډالر ده او په دې کې دا تقریبا پنځه اویا فیصد جوړیږي. لکه شپږ اشاریه پنځه بلیون یا ارب روپۍ دا د چین نه صرف یوازې په دې لسو میاشتو کې اخیستل شوی دي. د دې نه علاوه چې کمی نور قضې هغه څه د سعودي عرب نه 3 بلیون اخیستل شوی دي او 2 بلیون د متحده عرب امارات نه په روسیو کې اخیستل شوی دي. خو تر ټولو زیاته دا چې د تیرو لسو میاشتو کمه قرضه ده دا د چین نه ده او دا د چین د سیف په نوم ډیپازټ سیف چې کوم دی نو د چین سټیټ اډمنستریشن آف فارن اکسچینج دا کیږي چې دا د چین سرکاري چې کوم اداره ده د هغوی لخوا پاکستان ته ورکړل شوې دي.
ښه اکرام، د چین دغه قرضې پاکستان د څه لپاره اغستې دي یا چین د قرضې د څه لپاره ورکړې دي؟
د پاکستان فارن ریزرو یا چې کوم بهرنۍ زر مبادله هغه ډېر زیاتې پریوتلې وي. په هغه کې ډېر زیات دي مرسته کړې ده چې د پاکستان بهرنۍ زر مبادله هغه بیرته خپل یو حد ته راشي. د دې نه علاوه ځینې چې کوم تفصیل ورکړل شوی دی په هغه کې مختلف پاکستان هغه ځین خودلې دي چې په کوم ځینو کې لکه دا یوز کیږي دا استعمالیږي. د کیس یو اشاریه سلور بلیون روپۍ دا پروجیکټونه دي د چین او پاکستان لوی اقتصادي منصوبه چې کوم د سی پیک د هغې لاندې دا ورکړل شوی دي. د دې نه علاوه چې کوم دی نو د سکر ملتان موټر وې د پاره پکې پیسې ورکړل شوې دي. حویل یا تاکوټ پروجیکټ د پاره پکې پیسې ورکړل شوې دي او د لاهور اورنج لاین پروجیکټ د پاره هم په دې کې پیسې ورکړل شوې دي.
ښه، اوس بلې پوښتنه، کله چې د آی ایم ایف او د پاکستان ترمنځ د خبرې اترې کې د قرضونو په اړه نو په هغه وخت کې هم د مطبوعاتو کې راغلی چې آی ایم ایف بیا بیا ویل چې پاکستان دی د چین د قرضو چې کوم تفصیل دی هغه وړاندې کړي. پوښتنه دا ده چې آی ایم ایف د چین د قرضو په اړه د پاکستان څه غوښتل او آیا دا اوس چې کوم تفصیل وړاندې راغلی دی نو دا به آی ایم ایف مطمئن کړي؟
شعبزاده، دا یو ډیره ټریکی پوښتنه هم ده ځکه چې دا د تیرو لسو میاشتو تفصیل دی چې په دې تیرو لسو میاشتو کې شپږ اشاریه پنځه ارب ډالره چین پاکستان ته ورکړی دي. اوس د دې مخکې پته نه لګي ځکه چې د تیر نواز شریف په حکومت کې د هغه نه دا پوښتنې شوې وي، خاص کر د آی ایم ایف لخوا هم کېدلې په پاکستان کې دنم دا کېدلې چې د چین نه څومره قرضې اخیستلې شوې دي او د هغې شرطونه څه دي. آی ایم ایف چې د پاکستان سره کوم خبرې کولې چې پاکستان ته پیسې ورکي قرض ورکي په هغه کې هم دا یو لانجمنه نقطه وه چې پاکستان به هغه شرطونه هم ښکار کوي چې د چین نه په کوم شرطونو باندې پیسې اخیستلې شوې دي او څومره پیسې اخیستلې دي. ځکه چې امریکا دا غوښتل چې اسنه دغه د آی ایم ایف لخوا چې کومې قرضې پاکستان ته ورکړل کیږي دا چین ته په قرضو واپس کولو کې بیرته ورنکړل شي. نو دا خو صرف د لسو میاشتو لري، دا اوس پته نه لګي چې آی ایم ایف به آیا دغه نور غوښتنې هم کوي چې په نورې څومره قرضې د چین نه اخیستل شوې دي او د هغې شرطونه څه دي او آیا د آی ایم ایف چې کومې پیسې دي دا هغه طرف ته خو وانړول شي. نو دا به وروسته راتلونکو ورځو کې پته لګي چې څومره نورې قرضې هغه پاکستان د چین نه اخیستل دي.
ډیره مننه اکرام.
ډیره مننه سر.
اوریدونکو اولیدونکو دا وایس اف امریکا دیوا دا د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز مزمنګه خبری خبرونه روانه ده. د پاکستان مطبوعات وایي یو حکومتي شمیرې دا ښایي چې مالی خساره په پاکستان کې د نورلس کرابانه براتلې ده. څېړونکو دا وایي چې پاکستان موجوده حکومت په تیرو نهو میاشتو کې حکومتي اخراجات زیات کړي دي او دا چې دفاعي بجټ هم زیات کړي دي او چې کوم ټیکس راغونډول په کارو هغه مر حساب باندې د پاکستان وګړو ټیکس هم نه دی ورکړي. په دې باندې د ډیور رادیو خبريال ریاض حسین د سیډونکو سره خبرې کړې دي.
په پاکستان کې مالیاتي خساره د 19 کرب روپونه سیوا شوې ده او اخراجات او آمدن د بیتولې کېدو له امله دا خساره د مجموعي آمدن یعنی جی ډی پی 15% ته رسیدلې ده. د خزانه د وزارت لخوا په خپور شوې ریپورت کې ویل شوې دي چې د کال 2018 په پرتله د کال 2019 خساره په 13 کالو کې د مالی کال د 9 میاشتو د ټولو نه زیاته خساره ریکارډ کړې شوې ده. په دې حقله د اقتصاد ماهر حق نواز خان وايي حکومت په راتلونکي بجټ کې کېدې شي ټیکسونه نور سی واکړي او د تاوان پوره کولو لپاره په عام وګړي بوج زیات کړي.
تیر شوی نه هم میاشتو کې دا کوم مالیاتي یا مالی خساره چې دا کم حد تر رسیدلې ده او هغه سره سره د آمدن چې کم زرایي دي په هغه باندې هم سخت دباو دي. ښکاري دا چې حکومت یو په بجټ پر سر باندې دي یو په خرچي کمول دي بل په مطلب دا دی چې آمدن زرایي زیاتول دي. آمدن زرایي زیاتول په دپاره سبي چې ټیکسونه ملګي قیمتونه مبرخي دي ګراني برازي زما په خیال باندې چې دا د کال په شانته راتلونکي کال کې دي دا هم له سخت یو دا بجټ جوړول یو لوی چیلنج ما ته ښکاري.
د ریپورت تر مخه د کال 2013 د جولای د لومبه نیټه نه د روان کال د مارچ د میاشتې پورې په مالی نه میاشتو کې یاده خساره ریکارډ کړې شوې ده. په دې نه میاشتو کې حکومتي خرچې زیاتې شوې دي خو د دې ترڅنګ په آمدن کې اضافه نه ده شوې او د خساري پوره کولو لپاره د بهر نه نورې قرضې اخستل شوې دي. د ریپورت تر مخه حکومتي مجموعي آمدن د 3.9% پورې دي خو په دې موده کې د دفاعي خرچو په مد کې 2.4 روپۍ خرچ شوې دي. ویل شوی دی چې زیاتې دفاعي خرچې د روان کال د جنوري د میاشتې څخه د مارچ پورې شوی دی چې کله د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر په پلواما کې د برید وروسته تاوتریخوالی سیوا شوی وو. په ریپورت کې دا هم ویل شوی دی چې په دغه نه میاشتو کې 1.7 ارب روپۍ په قرضونو کې د سود په مد کې ورکړی شوی دی چې دا شمیره د تیر مالی کال په پرتله 2.8 ارب روپۍ زیاته ده. د واکمن ګوند د ټیکسونو ریاستي وزیر حماد اظهر یو شخصي ویژن سره په خبرو کې ویلي دي په دې نه میاشتو کې د هغو په حکومت کې غیر ملکی زر مبادله ذخیره زیاته شوې ده.
ہمارے ٹائم پہ جولائی سے مارچ میں 700 ملین ڈالر کا فورن کرنسی ریزروز کے اندر اضافہ ہوا.
دیوائی مونگا پخپل وقت کے په غیر ملکی زر مبادله ذخیره کې 200 ملین ڈالر اضافه کړی ده او د هغې وروسته مونگا په قرضونو سود هم زیات واپس کړی دي او بلدا چې مونگا د زر مبادله ذخیره 500 ملین ډالر نقصان کولو هغه هم مونگا ودرولې ده او زما خیال دی دا زمونږ کامیابی ده چې اوس د زر مبادله ذخیره دومره په تیزی سره نه کمیږي. په قرضونو کې د سیوا سود ورکولو علت روان کال د ډالر په مقابله کې د روپې قدر راکمېدل خودل کیږي. د وزارت خزانه پر ریپورت کې ویل شوې دي چې د آمدن سیوا کولو د پاره به حکومت د نور فشار سره مخ کیدی شي او پراتلونکي بجټ کې باید چې حکومت خپل خرچې راکمې کړي. د تیر کال په پرتله د ټیکسونو په مد کې اضافه نه ده شوې کوم چې د حکومت د پاره یو چیلنج دی. د دې ترڅنګ د مالی کال په یادو نه میاشتو کې 1.5 ارب او 1.25 کروڑ روپۍ د ټیکسونو په مد کې راټولې شوې کوم چې د مجموعي آمدنې 9.3% دي او تیر کال دغه رقم د جی ڈی پی 10.4% وو. ریاض حسین، وای ایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
ادر منور دین کو او لیدن کو دا وایس اف امریکا ڈیوا دا په اسلام آباد کې د مومندو ضلع د لسکلنې ماشومې د وجنې وروستو چې کوم احتجاجونه را پاریدل پښتنو هغه ته کوم غبرګون خو دا غي ورستو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دغه پیښې نوټیس اخیستره او د پاکستان فوز هم د دغه غندنه کړې ده. په دې باندې د ډیو رادیو خبريال ارشد حسین تفصیلی رپورت راکړي.
د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د مومندو ضلع سره تعلق لرونکي لسکلنې فرشتې په وجنه کې تورن درې ملزمان د اسلام آباد سیشن عدالت د درې ورځو لپاره پولیس ته په بدني ریمانډ ورکړي. بلخوا په پارلمان کې مخالف پیپل ګوند د فرشتې په قضیه کې د غفلت په سر د شهزاد ټنګ تانې د انسپکټر او د نورو چارواکو معطل کول ناکافي ګرځولي او وایي باید چې د افسران جیل ته ولېږل شي. د اسلام آباد د شهزاد ټنګ تانې پولیسو پخلی کړی چې د فرشتې د وجنې په پیښه کې د تورن درې ملزمانو څخه اختنې پښتنې روانې دي او د شیزه ټاون تانې په ایس ایچ او
ادر من اوریدونکو او کتونکو د سه ټکنیکی ستونزې لکبله موږ چې کوم رپورت وخته تاسو ته وړاندې کوو هغه مرته وړاندې نه کوو تاسو ته به دا ووایو چې دغه فرشتنو مې ماشومه سورز وړاندې د خپل کور نه وتلې و د روجماتي سودا د اخیستو لپاره د اسلام آباد په چک شهزاد سیمه کې او دغه طبيعا تر 15 شپږ ورځې پورې هغه ورکو د هغه پلار او دغه مور غوی د مطبوعاتو ته ویل دي چې دوی دا کوششونه کول چې دغه د ورکېدو ریپورت د شهزاد ټاون په تانه کې درج کړي خو پولیس وسره دا کومک نه کوي نو موږ به راځو تاسو ته دا ریپورت وړاندې کوو.
بالکل بختور شاسې په همدې اړوند یو بل راپور لرو چې غواړو قدرمنو لیدونکو ته وړاندې کوو چې د پاکستان د سېنات قائمه کمیټه یو غونډه کړې وه او په دې غونډه کې د فرشته مومند وژنه غندلې ده او دای هم غندلې دي چې ای آر وای نیوز چینل یا پاکستانی کوم خبری چینل چې وو هغه د وژنه ته یو بل نوم ورکړی دی او پروپاګاندا یې بلل ده چې دا د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا یو پروپاګاندا ده. په همدې اړوند تفصيلات څه دي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي پیرولا چا.
د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د لسکالنه فرشته د وجنې پیخي په سر نه یوازې په اولسي او سیاسي کچ خبرګون پلیدو کې راځي خو بیا دغه پیخي سره تړلې د میډیا د خبرونو او د یو شخصي ټلویزیون چینل لخوا د فرشته کوروالو باندې نیوکو هم د خلکو خبرګون را پارولې دي. بل خو د سېنات قائمه کمیټه هم د شخصي ټلویزیون چینل د سر حکومتي ادارې ته د فرشته د وجنې پیخي منفي رپورټینګ په سر د کاروایو احکامات جاری کړی دي. د لسکاله فرشته د وجنې سره تړلې د پولیسو لخوا د اغې د پلار سره خپل کلی شوی بد چلن په حق له خبرګون په لیدو کې راته چې په داسې حال د پاکستان یو شخصي ټلویزیون چینل ای آر وای هم په خپل خبرونو کې د فرشته کوروالو د پاکستانی شریعت باندې سوالونه راپورته کول شروع کړل او دغه چینل د خپل خبرونو د لارې داسې تاثر ورکوه چې ګنې د فرشته پلار ګل نبی افغانی دی او دی په پاکستانی جعلي اسنادو باندې په اسلام آباد کې اوسیږي او د زیارت پر ورځ اسلام آباد کې تر سره شوې د سېنات د اطلاعاتو قائمه کمیټه غونډه کې هم د فرشته د وجنې سره تړلې د میډیا منفي رپورټینګ معاملې راپورته شوې ده او د غونډه کې شریک د بلوچستان سره تړاو لرونکي سېنټر انوار الحق دی ور ریډیو ته په دې اړه صدا سوایي
چې یو انتهائی کنډمبل او لوی ظلم شوه دی یو واقع شوه ده نو رپورټینګ چې کوم ده پکار ده دا هغه واقع وشي کم ظلم چې شوه دی دا غي تذکره وشي نه د دې سره تړلو خلکو د قومیت په حواله نه د تړلو خلکو د ژبې په حواله نه د تړلو خلکو د مذهب په حواله چیرمن پمرجی التا میټینګ کې موږ دا وایو چې هغه نوټس انصار د میټینګ د راتلو مخکې ایشو کړی دی مختلف چینلانو ته و درې چینلانو دا کار کړی دی او په هغه کې هغه نمونه دا تاسو مو کوچه د دې بل لوجیکل کنکلوژن سي سپیش نوټس ورکول باندې خو مکار پته نشته کیږي یا نه کیږي او په کار دا دی چې د دې سزا باید کم چې د قانون د نوی عام ورکړل شي.
د فرشته د وجنې د پیخي په ضد د پښتون ژغورنې غورځنګ کراچۍ کې تر سره شوی مظاهره کې د ای آر وای چینل په ضد هم شعارونه پورته کړی شوی وو. د فرشته وجنې پیخي سره تړلې ای آر وای چینل خبرونه ته خپل خبرګون کې د مدني ټولنې فعالین دغه چینل کردار د فرشته د قاتلانو د مرستو سره سمبلی او د ټولنیز رسنیو د لارې دوی په خپل خبرګون کې د پښتنو مخالفه چینل ګرځوي. د مدني ټولنې یو فعال کارمن او نړیوالو چارو څېړونکي ډاکټر اجاز خټک هم په خپل ټوئیټر پاړه باندې د ای آر وای د بایکاټ اپیل کوي او اجازه خټک زیاتوي چې قبل یو قومیت والتن کوي او کنه خو پښتنو ته لازمان د دغه چینل بایکاټ کول پکار دي.
قدر من اوریدونکو او لیدونکو یو وار بیا تاسو ته د فرشتي چې لس کلنه ماشوم وه اسلام آباد کې وجل شوی داغي په ضد داغي د وجنې په ضد چې کوم احتجاجونه پښتنو راپورته کړیو داغي ورستو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د یو شمیر نور د فوز اعلی چارواکو دغه پیخي نوټس اخیستې او دغه پیخي په سخت ټکو غندلې ده. د ډیور رادیو خبريال ارشد حسین په اسلام آباد نه تفصیل رپورټ راکړي.
اسلام آباد کې د لسکلنې ماشومې فرشتې په وجنه د پښتنو د سخت احتجاج وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دغه پیښې نوټس اغستې او پاوز هم دا پیښه غندلې ده. د پاکستانی مطبوعاتو تر مخه وزیر اعظم عمران خان د پیښې د نوټس اغستلو سره سم د اسلام آباد د پولیسو یو مشر ډی ایس پی عابد د خپلې چوکۍ څخه معطل کړي او د ایس پی عمر خان نه هم ټول واک بیرته اغستې. د اسلام آباد شهزاد ټاون سیمه کې تیره اونۍ یو لسکلنه ماشومه فرشته له کوره بې درکه شوې وه چې ستې مړې د یو ځنګل نه ترلاسه شو. د وزیر اعظم هاوس نه خبر شوی بیان کې ویل شوی چې وزیر اعظم عمران خان د شهزاد ټاون تانې د ایس ایچ او پر ضد د مقدمه درج کولو او په سمدستي توګه د محکمانه ګامونو پورته کولو امر کړی. وزیر اعظم عمران خان د هغه پولیسو په نه نیولو هم غوسه ښودلې چې ایف آی آر کې نمونه راغلي خو تر اوسه لا نه دی نیول شوی. مطبوعات وایي چې د شهزاد ټاون تانې ایس ایچ او نن د زیارت پر ورځ اسلام آباد کې د ځایي عدالت نه ضمانت هم ترلاسه کړی. اخوا د پاکستان فوج هم د می فرشتې د وجنې پیخه غندلې او د خپل اړخې د هر رقم مرستو وړاندیز کړي. په خپل یو بیان کې د پاکستان د فوز ویان جنرال آصف غفور ویلي په دغه پیخه کې لاس لرونکي باید چې د انصاف په محکمه کې ودرول شي او پوز چمتو دي چې په دې لړ کې هر قسمه مرسته وکړي. تر دې وړاندې په ټولنیزو رسینو په وزیر اعظم عمران خان او پوز باندې یو شمیر فعالینو لخوا کلکې نیوکې شوې وې چې په پایتخت اسلام آباد کې یو لس کلن ماشومه دومره په بې دردۍ سره ووژل شوله خو وزیر اعظم او پوز ځانونه غلي کړي وو. بلخوا د فرشتې د بېدرکۍ او د مرګ د رپورټ نه درج کېدو په سر د اسلام آباد په احتجاج کې ګډون کوونکي د بشري حقوقو فعالې او د پښتون ژغورنې غورځنګ متحرک غړي ګلالې اسماعیل باندې د شهزاد ټاون په تاڼه کې د ترهګرې د دفو لاندې مقدمه درج کړې شوې. دغه مقدمه چې د یو ځایي اوسیدونکي محمد زیشان ریاض لخوا درج کړې شوې ده پکې تور لګول شوې چې ګلالې اسماعیل په پوز ټکونه کړي او د خلکو په زړونو کې د پاکستان د ریاست لپاره کرکا خوروله. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو او د ټولنیز رسینو فعالینو د ګلالې اسماعیل په ضد د مقدمې درج کولو ګام د شرم نه ډک بللې او ویلي چې د فرشتې د مرګ مقدمه خو په وخت نه درج کېده خو په ګلالې اسماعیل باندې مقدمه د شپې تر شپې درج کړې شوه. نن هم د زیارت پر ورځ د فرشتې د کورنۍ سره د غمرازۍ لپاره د حکومتي وزیرانو په ګډون د بیلابیلو سیاسي ډلو مشران هم ورغلي وو. د عوامي نېشنل پارټۍ مرکزي مشر میا افتخار حسین هم دغلته ورغلي او د میډیا سره په خبرو کې ویلي چې د ماشومې فرشتې د مرګ مسله راپورته کول سیاست نه بلکې خدمت دی.
ریاست زموار دے، حکومت زموار دے، پولیس زموار دے، مونږ یانو مړ مونږ پدې کې څوک بدنامو نه، مونږ پرشتیا باندې د خلکو نومر کې څوک زموار دي. لہذا مونږ د چا خلاف نه یو، مونږ کې پدې واقع کې چا مونږ سره زیاتې کړې مونږ یې خلاف او هغه یې به پوره سزا ورکړي.
بلخوا د لسکلن وجل شوی پرشتي رور عبدالقیوم خان د ډیو ریډیو سره خبرو کې پروانو پلټنو ادمه اطمینان سرګند کړي. نن د زیارت پر ورځ د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم سلاکار فردوس عاشقوان او د پارلماني چارو وزیر علي محمد خان هم د فرشتې د غمرازۍ لپاره د هغې کور ته ورغلي وو او علي محمد خان د میډیا سره په خبرو کې ویلي چې د فرشتې په وجنه کې ککړ ټول ملزمان به ارومرو خپل انجام ته رسوي. مطبوعات وایي چې مرکزي حکومت د فرشتې د کورنۍ لپاره د 600,000 روپو د امداد اعلان هم کړی دی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
درمن اوریدونکو او لیدونکو وایس اف امریکا ډیوه ته غوږی، تاسو ته یو ویډیو مرکه وړاندې کوو. د ډیوه ریډیو همکارې منزه شهید د پښتون ژغورنې غورځنګ ډاکټر سید عالم محسود صاحب سره دغه مرکه کړې ده او پوښتلې دي ته چې په پاکستان کې خو د وړاندې نه یو شمیر ملت پاله ګوندونه کار کوي، ولې پی ټی ایم دا غوینه بدل دی او د پی ټی ایم هدف سره د په دغه سیمه کې د پښتنو د ژوند لپاره؟ راځي چې دغه ویډیو مرکه وګورو.
ډیره مننه ډاکټر صاحب محسود چراغلې وخت مو دی وته ورک او لیدونکو ته د پښتون ژغورنې غورځنګ چې دی دا څنګه غورځنګ دی څه توپیر لري د نورو پښتون یا د پښتنو ملت پاله ګوندونو څخه ځکه چې ځین خلک ګمان کوي چې دا هم د نورو ملت پاله ګوندونو په شان دی
د ستاسو ډیر ډیر مننه تاسو ته قسمت ښه ژوند غواړم پی ٹی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ لکه څنګه چې د نوم نوازیه دا د پښتون د عزت او د ژوند ژغورنه کوي دا یو پرمن مزاحمتي تحریک دی دا کامی پاسون دی په دې کې مختلف الخیال خلق دی مختلف الخیال ګوندونو خلق دی دا ځان لا ریاض حکومت یا مشری یا پارلیمنٹ یا ووټ نه غواړي ځکه چې دا مرام د جدا دی نو په دې کې د ټول رایوزې شوی دی نو دا کام را پیرل دا مخکې نو شوی او دا بیلوسا تحریک دی نو ځکه دا فرق دی په دې کې
دا مهال په پارلمان کې تاسو یا د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مخکخه غړي علي وزیر او محسن داوړ هم شته نو تاسو څنګه دا ویل شي چې دوی پارلمان هم نه غواړي حکومت څه هدف دی د هغوی پارلمان ته رسیدو
ګورجی د چکلا پی ٹی ایم نه جوړ شوی نو په وخت کې علي وزیر الیکشنونه کړیو چکلا پارلمان نه پی ٹی ایم نه جوړ شوی نو محسن داوړ په وخت کې هم امیدوار وو نو بیا پی ٹی ایم جوړ شو نو دی بیا د پی ٹی ایم په نوم الیکشن نه کړی د پی ٹی ایم ځان لا د یو پارټي په هیڅ باندې د پاکستان د الیکشن کمیشن سره رجسٹریشن نشته دوی دی انتخابی نشان یو نو دوی په دوران کې د پی ٹی ایم د کور کمیټه ممبرشپ او بیلرزو ځکه چې هغه الیکشن ته ولاړو دوی کیسه جدا و
د په پاکستان کې د تیرو او یا کلون راهسه پښتانه ګوندونه شته او تاسو څه ګومان کوئ چې پښتون ژغورنې غورځنګ څه توپیر لري د نورو ګوندونو څخه یا دا به وایو چې څه هغه څه لاسته راوړنې لرلی شي کوم چې نورو ګوندونو تر اوسه نه دي لاسته راوړلي
د تیرو ګوندونو اول خو مونږ دغه سوال ستاسو چې کوم دی اراده او نیت هم ډېر ښه دی خو دا مقابله کوو نه ځکه چې مونږ هغوی هم خپل ګڼو پاکې څوک پردي نه ګڼو خو د پاکستان د پارلمان یا د پاکستان د یو اویا کالو تاریخ چې وګورو نو د پاکستان د یو اویا کالو تاریخ کې فوجي حکمرانان راغلي دي نو کم نه کم لسو کالو پورې حکومتونه کړي دي او وزیر اعظمان وجل شوی دی دغه پارلیمنټونو نه چرته وزیر اعظم بچکو نه چرته قائد حزب اختلاف بچکو نه چرته خپل ځان بچکو نه چرته خپل کان بچکو پی ٹی ایم چې کم دی نو ا نیخ پنیغه اولس راپاسی او اولس یو کو مثلا د فاټا زړه فاټا خیبر پختونخوا بلوچستان پښتانه چرته مخکنه په یوزر شوی دیزل په یوزر شوی دا نمونه لرو بر افغان چتن مخکنه په یوز شوی دا نمونه لکه چوس دا نمونه چرته د پښتون ډایسپورا هغه پښتانه چې په غربي دنیا یا نور نړۍ کې آباد دي ا چرته نو راځي شي نو دا هغه شیونه و چې د دینه مخکنه شوی بیا د تراګری په نوم چې کم د پښتونونو نسل کوشي وشو دغه په حوالہ سره چې د دښمن ته ګوتنه ونیولې دا ګوتنه ونیولې شو او په دې حوالہ سره د هغه مطالبات را مخه کړل د په یو بیا کارو کې نو شوې
ستاسو راتلونکي پلانونه څه دي د پښتون ژغورنې غورځنګ یا د پی ٹی ایم
پر راتلونکي پلانونو کې بنیادی خدای دا چې پی ٹی ایم په ملک دننه نور منظم شي نور په ضلعو کې خور شي اچې د یو تحصیل او کلو ته ورسي دا نمونه په د ملک نه بهر په هر ملک دا منظم شي چې په کوم کې نشته پکې شته شي چې په کوم کې شته انور منظم شي او دغه ټاسک ورکړي شي چې تر څو پر موږ تقسیم کار نه کړي مستن په دې کې دغه درې غوښتنې چې موږ یادو دا د ملک نه بهر د پښتنو ځمواري نه زیات جوړيږي دا دوی کولای شي چې ملل متحد تلاړ شي دا دوی کولای شي چې نړیواله ټولنه را بیداره کړي په خپل خپل ریاستونو کې دی نو مجموعي تور باندې ټول غربي ریاستونه شو همدغه په دې جهان کې د ملکونو د قسمت فیصله په حواله سره اهم کردار ادا کوي. نو په دې طریقه به په اول ځل باندې د پښتنو اصلي مقدمه، اصلي درد، تکلیف د نړۍ ملکونو ته ورسي، نړۍ ته به ورسي. پښتون چې په پاکستان کې د تراګر په شکل کې کم پیش شوی دی، هغه به بیا د یو امن خواخون کی او د انصاف غوښتون کی کم په حیثیت باندې خلکو پیژني. زمونږ د درد نه به دا خلک خبر شي او موږ به نړیواله مرسته پیدا کړو. نور د بل چا لپاره جنگونه نه کوو، نور د بل چا جنگي چرګان یا جنگي بټیران نه جوړیږو. نو دغه به په خپل د پښتون کام هغه تصویر هغه به خکې او دغه به په لرو بر کې امن راولي. چې کله موږ د بل جنگ خلاف او د امن لپاره دا نور منظم راوځو، نو د دې مطلب دا چې امن به راځي. چې امن راشي نو بیا نور زمونږ کم په خپله مخکې ځي انشاءالله.
ډېره مننه کوم استاد څخه.
ډېره مننه.
رنو عزتمن اوریدونکو د مهال یو بل مهم راپور ولورته چې دوه نوې قضیه په شمالي وزیرستان کې او په ډیره اسماعیل خان کې د پولیو رامخته شوې دي، چې دوی ماشومان دي او هغه کې د پولیو وایرس موندل شوی دی. تفصيلات یې تاسو ته وړاندې کوي ارشد مومن په دغه راپور کې.
د زیارت ورځ د خیبر پختونخوا د صحت محکمې او چارواکي د نومنه خولو په شرط وایي سفر امریکا دی وته ویلي په شمالي وزیرستان کې د یو نیم کال یوې ماشومې او په ډېر اسماعیل خان کې د دولو سوکالو یوې جینۍ کې د پولیو وایرس موندل شوی دی. دغه چارواکي ویلي چې د ډېر اسماعیل خان دولس کلنې ماشومې نه پنځم مې باندې او د شمالي وزیرستان د یو نیم کلنې ماشومې نه په درې مې د پولیو د وایرس نمونې ترلاسه شوې وي. او اوس د دې خبرې پخلی شوی چې دغه دوانه جینکۍ د پولیو ناروغي اخته دي. د پولیو د ناروغي د چارو لپاره د وزیر اعظم عمران خان استازي بابر بنیاتا هم رسنیو ته د دې تازه پیښو پخلی کړی دی. د پولیو د دې تازه پیښو رامنځته کېدلو سره په خبر پښتونخوا کې په تیرو پنځو میاشتو پر مهال د پولیو د موندل شوو کیسونو شمیر 42 او په ټول پاکستان کې دغه شمیر 19 ته رسیدلی دی. د پنجاب او سند صوبو څخه هم د روان کال په لومړیو پنځو میاشتو کې د پولیو درې پیښې مخې ته راغلي دي. تر دې وړاندې په روس کال په ګرد پاکستان کې د پولیو 12 او په کال 2019 کې یوازې 8 کیسونه مخې ته راغلي وو. په پاکستان کې په روستو کې ترسره شوی پولیو ضد 15 ورځنی کمپاین کې نږدې 3 لکه ماشومان د پولیو ضد قطرو څخه محرومه پاتې شوي دي. او د خبر پښتونخوا د پولیو محکمې چارواکی ډاکټر امتیاز علي شاه وایي د دغې لویې وجه په میډیا او سوشل میډیا د پولیو ضد پروپاګاندا وه.
سوشل میډیا باندې لا او بیا سوشل میډیا نه بیا الکترونیک میډیا ته لاړه او هغه چې کوم نو خلکو چې ډېر لوی تشویش پیدا شو او بیا هغه له خلکو مختلف تشویشونه وکړل. نو دا د وایټ اپیل دا واقعي کوم شو دا هغه چې شاته د دنیا دی او دا او هغه د غټ په مړه باندې هغه نقصان ورسو خلکو چې یې ترخه په صورت کې او خلک چې کوم نو هغه خپل ماشومان را وغسل او یا سوداګر ته ورغلل تقریبا مسلې خپل زیات ماشومان چې کوم راځي په پیښور ښار کې خلکو خپل ماشومان هسپتال ته سفر کړل نه زیات هسپتال ته راوړي.
د تیر کمپاین پر مهال د خیبر پښتونخوا په بونو او بونیر ضلعو کې د پولیو ساتونکي دوه پولیس اهلکار وژل شوي او د بلوچستان په چمن سیمه کې د پولیو ضد څاڅکي ورکوونکي ټیم باندې برید کې یوه ښځینه کارکوونکي وژل شوې وه. څېړونکي وایي دا مهال په نړۍ کې یوازې پاکستان، افغانستان او نایجیریا هغه هیوادونه پاتې شوي دي چې د پولیو وایرس پکې شتون لري او نورې نړۍ څخه دغه وایرس ختم کړی شوی دی. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا شبقدر.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دے او یقیناً چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان با د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای وی او ای ڈی وا.
قدر من اوریدونکو وایس اف امریکا ڈیوا تغه گی تاسو بوزو د نن ورځې اخبارونو ته زمنګ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړی دا راځي چې ګورو د سیمې او نړۍ په اخلا کوم مهم خبرونه چاپ شوی دي.
د برتانیې د مشهور اخبار د فاینانشل ټایمز خبر دی چې سعودي عرب پاکستان ته د تیلو د رصد جاری ساتلو فیصله کړی دا. سعودي عرب به هر میاشت پاکستان ته د 22.5 کروڑ د مانیت تیل ورکوي، خو پیسې به تنه تر 3 کالو پورې نه غواړي. د دې مطلب دا شو چې سعودي عرب به 3 کالو کې پاکستان ته د 9.6 کروڑ تیل وررسي، خو په دې ټوله موده کې به ترېنه پیسې نه غواړي. اخبار لیکي چې د پاکستان د خزانې سلاکار عبدالحفیظ شیخ په ټویټر خپل یو پیغام کې لیکلی دي چې د سعودي عرب په دې فیصله به د پاکستان د ادایګو توازن خشي. فاینانشل ټایمز لیکي چې پاکستان نن سبا په مالی بوختو کې انخته دی. اخبار خپل رپورٹ کی زیاتی چې د سعودي عرب پاکستان لپاره د دومره سخت وخت کې د لاس ورکولو نه مطلب داره چې پاکستان سره تعلقات نور مضبوط کړي، ځکه چې د سعودي عرب او د ایران ترمنځ شروع شوی تاوتریخوالی پر اټلونکو ورځو کې نور زیاتې دی شي. هر کله چې پاکستان ایران سره په پوله پروت، د ایران یو اهم گاونډي ملک دی او فوجي لحاظ سره هم ډیر مضبوط دی. په دې سبب سعودي عرب د ایران نه غیر چاپی رسیمو کې د وړاندې نه خپل ځان مضبوطول غواړي. د سعودي عرب په دې لاسګیرنه به پاکستان یقینا چې د تسلی سا اخیستې وي، ځکه چې په قول د خزانې د مشیر د عبدالحفیظ شیخ پاکستان دا وخت مالی لحاظ سره ډیر کمزورې دی، ملکی پیداوار ډیر راغورځېدلې دی، ګرانی ډیره زیاته شوې ده او د خارجه سکې ذخیرې به ایله تر 2 میاشتو پورې د درآمداتو اخراجات یوړلی شي. فاینانشل ټایمز لیکي چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت روانه میاشت کې د مالیاتو قومي ادارې IMF سره د 6 اربو ډالرو د قرض لوزنامه کړې ده، خو IMF دې قرض سره سخت شرطونه هم ایښودلي. سعودي عرب دې نه وړاندې د کال 2013 په اکتوبر کې د عمران خان حکومت ته 6 اربو ډالر د هنګامي ضرورتونو پوره کولو دپاره د قرض ورکولو لوس کړی و. فاینانشل ټایم یو ځل بیا خپله دا خبره تکراروي چې سعودي عرب په سیمه کې د ایران او د امریکې ترمنځ د حالاتو خراب ترین حد ته د رسیدو نه وړاندې خپل ځان مضبوطول غواړي. دا وخت د ایران د خارجه چارو د وزیر د ښاغلي جواد ظریف د پاکستان دوره هم د دې واقعاتو یو کړی ده. فاینانشل ټایمز د کراچۍ د بزنس اډمنستریشن د ادارې د بین الاقوامي تعلقاتو د شعبې د پروفیسر هما بقایی د خولې لیکلي دي چې په سیمه کې د تاوتریخوالي د موجوده حالاتو له سببه د سیمې ملکونه د سیاسي اتحادونو په جوړولو مجبوره شوي دي. پاکستان نه د تیلو د پیسو فلحال د نغښتو وجه دا ده چې پاکستان د سعودي عرب د اثر لاندې پاتې شي، خو پاکستان سرکاري تور ویلي دي که د ایران او امریکې ترمنځ د موجوده تاوتریخوالی د قابو نه بهر کیږي نو پاکستان به دې کې غیر جانبدار وي. د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي تیره هفته اسلام آباد کې خپل یو بیان کې ویلي دي چې د جنگ په صورت کې به پاکستان د چا ملګرتیا هم نه کوي. خود پاکستان د نامتو سیاسي او دفاعي تجزیه نگار زاهد حسین وینا ده چې سعودي عرب د خپلو حفاظتي اجتونو لپاره تل په پاکستان تکیه کړې ده او د پاکستان په ایټمي وسلو ډیر ډاډه ده. زاهد حسین وایي که په علاقه کې د جنگ اور لګي نو سعودي عرب به یقینا پاکستان نه د امداد تمه لري. سٹانفورد یونیورسٹی کی د سویلی ایشیا د معاملو تجزیه نگار اسفنیار میر وایی چې امریکا پاکستان ته د IMF ورکړې قرضه هم د سیاسي مقصدونو لپاره استعمالولی شي او سعودي عرب ته هم وینا کولی شي چې په پاکستان زور روړي چې طالبان ورته خبرو اترو ته کینی. ښاغلی میر نور وایی چې د افغانستان د جنگ په حواله هم حالات ښه نه دي او زما یقین دی چې امریکا به پاکستان نه د نور ډیر څه کولو غوښتنه کوي. فاینانشل ټایمز د خپل رپورت په اخیر کې لیکلی دی چې سعودي عرب 21 کاله وړاندې هم پاکستان له هغه وخت د مالی امداد لاس ورکړی و کله چې پاکستان ایټمي چاودنه کړې وه او عالمی بندیزونه پې لګولی شوي وو. اخبار لیکي چې متحده عرب امارات سره هم د مهلت ورکول یو لوزنامه شوی و، خو دغه لوزنامه د نامعلومه وجوهاتو په وجه ختمه شوې ده. د پاکستان یو چارواکي امید ښکاره کړی دی چې متحده عرب امارات به پاکستان له د جون په اخر کې یو ارب ډالر نور ورکوي. دې سره به پاکستان ته د متحده عرب اماراتو مالي امداد دریو اربو ډالرو ته ورسي.
درنوی زتمن او اوریدونکو او لیدونکو زو یو بل خوندور راپور ولوري ته چې تاسو به هم کېدای شي د افطار یا د روژه ماتی په وخت د بیلابیل اچارونو څخه کار اخلي، او ځکه چې دا ترسکونه هم وي او خوند هم کوي. همداراز په کوټه کې یا په بلوچستان کې خلک اچار ډیر زیات اخلي او د اچارو اخیستل ډیر زیات شوي دي. تفصیلات یې څه دي؟ د روژه ماتی لپاره خلک ولې اچار خوښوي؟ دومره د حمید سمسور په راپور کې تاسو ته وړاندې کوو.
دکانداران وی چې دا دی ورځو په پرتله باندې په روزه کې د کوټ په شمول د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې دا چارو د کارولو کچه ډیره زیاته سي. خلک لورو پروتو سیمو څخه راځي چې دلته د روزي لپاره اچار اخلي.
له ګلستان راغلی دلته محمد ولی اچار لپاره راغلی. دا ډیر خلک خوشوي په ګلستان کې. دا سرکه والا دی که چش والا دی، دا ډیر نامیان اچار دی، ډیر زورور اچار برابر وي. روزه کې ډیر مزهدار وي، بالکل مزهدار وي. په اوړو کې مالګه نه وي، هغه اوړو نو ډوډۍ خوند کوي خو نه کوي. په روزه کې اچار نه وي، سرکه نه وي، خوند نه کوي.
روزه رمضان کې خوبصورت چیز ہے، امرو هر سال یہاں سے خرید کے اس کا زبردست
اچار. د روزه ډیر په زړه پوری خوراک دی، هر کال دل ترازو دلته اچار اخلو.
یہ اچار جو ہے اس کا استعمال عام طور پر رمضان میں بہت زیادہ ہوتے، خصوصاً اس دکان والے جو ہے وہ بہت زبردست اور مشہور اچار جو ہے.
دغ اچار پروزہ کی دوی ڈیر کروی او دغ اچار ڈیر خوندور دی. دغ اچار د سند پر شکارپور شہر کی جوڑ جی. دکانداران وی سی دلتا د روزے پر محل باندې دوی د دغ اچار بی نوری هم د خلقو د اسانتیا لپاره ټیټی کی. پر روزہ کی دوی په یو کیلو کی لشلو زخه تر 100 روپے پوری بی کمی کی.
رمضان میں ہر کی قیمت جو ہے کلو پہ 20-30 روپے کم ہوتا ہے. آلو بخارا 360 روپے کلو ہے، سرکے والا جو ہے 140 کلو ہے، تیل والا 160 روپے کلو ہے، لاکہ 20-20 روپے کلو پہ کم ہے. آلو بخارا 50 روپے کلو پہ کم چلا رہے ہیں ہم لوگ. یہ رمضان کا پیک ہے.
دلته د آلو بخارا یو کیلو گرام په 370 روپی، د سرکه اچار بیا 130 روپی، او د غډول د تیلو اچار بیا په 170 روپی دی. په دې کې دوی 40 روپی کمی کړی دی، او د غډول د آلو بخارا په یو کیلو کې 250 روپی راټیټ کړی دی. دکانداران وایي چې دلته په روزه کې د سرکه او د غډول د آلو بخارا مربع ډیره پلورل کیږي. حمید سمسور، وایس اپ امریکا، ڈیو ریڈیو ٹیلیویژن، کوٹا.
د ډیوا قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه هم په دې ځای پای ته رسیږي. او د دې خبرونې وروسته به تاسو د ځوانانو خبرونه د مجاهد جواد او نایله محمد سره اورئ. البته کولی شئ چې په خبرونه کې ګډون هم ولرئ او د ټلیفون له لارې ټلیفونونه وکړئ، او که کومې پوښتنې لرئ او یا هم څه نظر لرئ کولی شئ چې شریک کړئ. د دې خبرونې قربانه وو زه منزه شهید
او زه بختور شاه.
تخنیکي اړخ ته زموږ همکارو د دې خبرونې پروډوسر ارشاد علي. او تاسو نه به وخت اجازه، تاسو ته ښې شېبې غواړو، ښې چارې غواړو. سرلوړه او آباد اوسئ.
الله حافظ.